السلام علیکم د سهار و بچې شوې په دې هله چې ورځ مو نیک مرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1390 لمریز کال قوس دوهمه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر له 23 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري چې د ایران د اداري فساد پر ضد مبارزه د څار ادارې د فساد د منځوړلو لپاره د یو ګډ یو فعال ستراتیژي غوښتنه کړې ده افغانستان او نړۍ د نورو وروستیو مهمو تحولاتو هم خبرې گئی خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه اورو ولسمشر حامد کرزی وایي د لوی جرګې په دایرېدو سره افغان ولس نړۍ ته وښوده چې افغانان په ملي او نړیواله سطح د مهمو فیصلو توان لري د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څار ادارې د دې ستونزې د حل لپاره د یو نوې او مشترکې ستراتیژۍ پیشنهاد کړی دی او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي له کله نه چې ولسمشر اوباما واک ته رسېدلی ایران په داخلي او نړیواله سطح کمزوری شوی دی د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي د دودیز لوی جرګې ګډونوالو په خپلو سلام مشورو سره یو ځل بیا نړۍ ته وښوده چې افغانان یو موټی دي د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامې کې راغلي چې حامد کرزي دا څرګندونې پرون په ارګ کې د پکتیا ولایت له استازو او د هیواد د ختیځ له قومي مشرانو سره په کتنه کې وکړې ولسمشر کرزي وویل که څه هم چې د لوی جرګې د جوړېدو مخې ته خنډونه موجود خو د ولس استازو په سمه توګه دا جرګه جوړه او کامیابه کړه د ختیځو ولایتونو استازو د سولې په عالي شورا کې د پراخو بدلونونو غوښتنه وکړه د جمهوري ریاست د اعلامې پر اساس ولسمشر کرزی ورته ډاډ ورکړ چې د ټولو ستونزو د حل لپاره به ګام پورته کړي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد په مبارزې د څارنې او څېړنې ګډ کمیټې په خپل وروستي رپورټ کې پیشنهاد کړی چې په دې هیواد کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره له موجودو ګڼو ستراتیژیو نه یوه ستراتیژي جوړه شي دغه کمیټه شپږ لري چې درې افغانان او درې نورې بهرنیان دي د دې کمیټې یو غړي یاسین عثماني خبریالانو ته ویل چې دا مهال په افغانستان کې بیلابیلې ادارې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره خپل ستراتیژي لري چې له ټولو نه د جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي د امریکا د ملي امنیت لوړ رتبه سلاحکار وایي له 2009 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر اوباما واک ته رسېدلی ایران کمزوری شوی دی ټوم دونلیون تیره ورځ په واشنگټن کې ویل له نړیوالې ټولنې سره یو ځای پر تهران باندې د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله بندیزونو د ایران په مشرتابه کې اختلافاتو او د عرب سپرلي اصلاح پلو حرکتونو په منځني ختیځ کې د ایران نفوس کم کړی دی دونلیون دغه راز په ډیپلوماتیک ډګر کې د ایران د منځوي کولو لپاره د هڅو یادونه وکړه او د خلیج له هیوادونو سره د واشنگټن پوځي همکاري ته هم اشاره وکړه چې د هغه په وینا پر ایران فشارونه زیات کړي دي په کوردن په دې اړه نوموړي وویل
weakened at home diminished in the region and isolated in the world
د وی په کور دننه کمزوره کېدل په سیمه ایزه توګه د تهران د نفوس کمیدل او په نړیواله سطحه منځوي کېدل د ایران په برخلیک کې دراماتیک بدلونونه دي چې په تیرو دریو کلونو کې رامنځته شوي موږ په دې بریالي شو چې د ایران هغه حرکت چې واک ته د ولسمشر اوباما له رسېدو د مخه درلود بدل کړو نوموړي وویل اوس هم وخت او امکانات شته چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول شوي ایران داردوي چې ګواکې د هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو په هدف دی د امریکا د ملي امنیت سلاحکار دا څرګندونې یو وروسته تر هغې وکړې چې واشنگټن انګلستان او کاناډا د ایران د انرژۍ او مالي سیستم باندې نوي ګډ بندیزونه اعلان کړه د مصر د واکمنې پوځي شورا پر ضد پاڅېدلو مظاهره کوونکو د پوځ لخوا د انتخاباتو د نېټې د نږدې کولو او ځینې نور پیشنهادونه رد کړي دي له دې وړاندې د مصر پوځي مشرانو اعلان وکړ چې د دې هیواد د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي جون میاشت په نیمایي کې ترسره شي دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې لسګونه زره تنه د تحریر میدان ته راوتل او د پوځي حکومت د ختمېدو پر ضد اعتراضونه پیل کړه د مصر د حاکمې پوځي شورا مشر مشیر تنتاوي په خپله وینا کې ویل هغه د کابینې استعفا تایید کړې او پارلماني انتخابات به راتلونکې اونۍ ترسره شي چارواکي وایي لږ تر لږه 30 تنه د مصر په تازه مظاهرو او تاوتریخوالي کې وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د بشري حقونو یوې کمیټې د سوریې د حکومت لخوا د مزیره کوونکو وژونکې ځپل پرون وغندل. په دې اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې چې د لویدیځو یو شمېر عربي هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي، د 122 مثبت رایو او 14 مخالف رایو باندې تصویب شوه، یو څلوېښتنو رای ورنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر دغه پریکړه لیک د خپل هیواد پر ضد جګړه وګڼله. دا ازادي راډیو ده. د اداري فساد پر ضد په مبارزه د څار او څېړنې ګډه کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د فساد د منځوړلو لپاره باید یو مشترک ستراتیژي جوړه شي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي په اړه د ملګرو ملتونو په نوي ریپورت کې د دې زور زیاتي علتونه څېړل شوي دي. د بن کانفرنس نه په افغانستان کې مېشت نړیوال ځواکونه څه توقعات لري، په دې اړه درته د چارو له یو کارپوه سره مرکه هم لرو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا اوري چې د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت وایي چې افغان حکومت به راتلونکې اونۍ ځینې حکومتي چارواکي د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني، او د فراه ځوانانو د سولې لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. و بجې او شپږ دقیقې تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه د څارنې او څېړنې ګډه کمیټې پیشنهاد کړی چې په دې هیواد کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره له موجودو ګڼو ستراتیژیو څخه یوه ستراتیژي جوړه شي. دغه کمیټه شپږ غړي لري چې درې افغانان دي او درې بهرنیان دي. په دې کې یو د کابل بانک مسأله ده چې شاوخوا د یو میلیارد ډالره ترینه وړل شوي، او بله په کابل کې د سردار محمد داود خان د پوځي روغتون په ارتباط دوسیه ده چې شاوخوا 250 میلیونه ډالره پکې وهل شوي دي. دې کمیټې همداراز په افغانستان کې د اداري فساد د لویو دوسیو په اړه اجراتو په برخه کې پر دولت انتقادونه هم کړي. له کابل په احمد زبیر شمن رپورت لري.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه د څارنې او څېړنې ګډ کمیټې په دې هیواد کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره په خپل یو راپور کې یو شمېر سپارښتنې کړي چې یوه یې پکې په دې برخه کې د یوې واحد ستراتیژۍ رامنځته کول دي. د دې ګډ کمیټې یو افغان غړي یاسین عثماني خبریالانو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې بېلابېلې ادارې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره خپل ستراتیژۍ لري چې له ټولو نه یوې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي. هغه وویل دغه یوه ستراتیژي باید د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره جوړ کړي. د یوې مونږ چې څه ستراتیژي وي مطالعه کړي، ټولې ګټورې بولو او ویلي مو دي چې تطبیق ته باید پاملرنه وشي. له دې ستراتیژیو نه دي لازم ارزښتونه راټول شي او یوه ستراتیژي د ترې جوړه شي. دا واحد ستراتیژي بیا جمهور رئیس ته د منظوري لپاره ځي او وروسته باید په ټول هیواد کې د هغې له مخې اجراءات وشي. د څارنې او څېړنې ګډ کمیټې همداراز افغان دولت ته وړاندیز کړی چې په خپلو ادارو کې د اجراءاتو پروسې ساده کړي. دا کمیټه همداراز ټینګار کوي چې په ګمرکونو کې د کمیشن کارانو لخوا د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره دي د ګمرکونو په قانون کې بدلون راوستل شي. سربیره پر دې ګمرکونه دي په کمپیوټري وسایلو سنبال او د واردېدونکو توکو د کیفیت د معلومولو لپاره دي پکې اقدامات جدي شي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او څېړنې ګډه کمیټه همدارز په افغانستان کې د اداري فساد د دولویو دوسیو د څېړنې پر بهیر نیوکې لري. د دې کمیټې یو بهرني غړي نوح روباډو د کابل بانک موضوع ته په اشاره سره وویل دی وایي دا یوه داسې مسله ده چې 30 کسان د شاوخوا 150 میلیونو خلکو په وړاندې درېدلی دي. موږ له هر هغه چا سره همغږي یو چې په دې برخه کې عدالت غواړي. عدالت په دې معنا چې غلا شوې پیسې دې بیرته ترې واخیستل شي، همداراز هغوی ته دې سزا ورکړل شي، ښکاره سزا د ټولو خلکو په مخ کې. له کابل بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر د فساد نه ډک بهیر په ترڅ کې وړل شوي دي. دغه پیسې اکثره د هغو کسانو لخوا وړل شوي چې یا خو د چارواکو خپلوان دي او یا هم په دولت کې نفوذ لري. خبری مجله اوری.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي په اړه نوی رپورټ خپور شوی. په رپورټ کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي علتونه څرګند شوي. راپور کې راغلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د خشونت یو غټ لامل د قانون نه تطبیقول دي. د دې خبره ذکر هم شوی چې ځای پر ځای په خپل ښځې شکایت نه کوي او یا دا چې خپل شکایتونه بیرته اخلي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور معلومات.
ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې چې نوې خپور شوی ویلي د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د بندولو قانون په افغانستان کې په سمه توګه نه تطبیقیږي. دا قانون چې په 2009 میلادي کال کې د افغان ولسمشر لخوا توشي شوی د ښځو په وړاندې هر ډول زور زیاتي مخکې له وخته ودونه د ښځو پیرو پلور زورول تر دې چې دوی ځان وژنې ته مجبور شي ټول جرم بللي او منع کړي دي. خود ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ډیر لږ داسې کسان شته چې له قانونه سرغړاوی کوي او د افغانستان د حکومت لخوا ورته سزا ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په دې راپور کې راغلي د 2010 میلادي کال د مارچ څخه تر سه کال مارچ میاشت پورې څارنوالان شاوخوا شپږ سوه دوسیې چې د ښځو سره د زور زیاتي په اړه دي څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون د ښځو په وړاندې 2300 د زور زیاتي دوسیې ثبت کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د راپور په حواله وایي په ځینو مواردو کې حتی مدین د ان انوی شوراګانو په منځګړیتوب د مجرمینو پر ضد لخپلو ادعاو تیریږي. د افغانستان د ښځو د اتحادیې مشره او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سوریا پر لیکا وایي په دې برخه کې عمده دلیل دا دی چې قانون نه تطبیقیږي.
به صورت عموم قوانین در افغانستان جنبی تطبیقی کمتر داره اما در ارتباط با زنا تطبیق
میرمن سوریا وایي په عمومي توګه په افغانستان کې ډیر لږ قانون تطبیقیږي او د ښځو په برخه کې د قانون تطبیق ډیر کمزوري دی، حتی هیڅ نه تطبیقیږي. له همدې امله د چې ښځې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو ښځه له هیڅ پلوه د امنیت احساس نه کوي. جنسي تجاوزونه او په زور ودونه ډیر زیات دي. د ښځو خرڅول او اخستل روان دي. نو په دې حساب په رښتیا هم کولای شو د ملګرو ملتونو د راپور تایید کړو چې رښتیا ده دلته قانون په هیڅ توګه تطبیقی او عملی جنبه نه لري. په راپور کې همداشان راغلي چې په ځینو مواردو کې څارنوالان پر ښځو د جنسي تجاوز او هغوی فحشات د مجبورولو مسله په جدیت سره نه ده تعقیب کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملګرو ملتونو په راپور کې یو میرمنه د مثال په توګه یاده شوې چې لور یې وروسته له واده څخه د میړه د کورنۍ لخوا فحشات مجبوره شوې ده. د میرمنې ویلي لورې له دې حالت دومره په تنګ شوي چې بلاخره یې ځان ته اور ورته کړي او ځانې وژلې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي دي میرمنې پولیس ته اطلاع ورکړي خو په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس د لوی څارنوال د مرستیال خبره راخستی. هغه بې له دې چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې ځانګړې قضیې په اړه خبرې وکړي دا ادعا په جدیت سره رد کړي چې ګواکې څارنوالان پېښې په جدیت سره نه تعقیبوي. د اسوسییټډ پریس راپور وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشره جورجیتا ګګنون هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د شتوالي یو لوی علت د قانون نه تطبیقول بولي.
د اوونه تر اوو هو ورځي په اونۍ کې
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت وایي چې افغان حکومت به دراتونکو اونۍ په سر کې ځینې حکومتي مقامات د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژنې. د افغان کابینې وغړي داسې دي چې تر اوسه پورې له ولسی جرګې د باور رایې نه ده ترلاسه کړې او د سرپرستو په توګه کار کوي. تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
له اوږد انتظار وروسته بالاخره د افغان حکومت درې چارواکي د راتلونکي شنبې په ورځ ولسی جرګې ته ورځي سو د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کړي. د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر وایي چې ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت الله نبیل، د افغانستان بانک ریاست ته نومان نور الله دلاوري او د اساسي قانون په پلتیا د سار کمیسون غړی منیر دانش به په ټاکل شوې نیټې ولسی جرګې ته واستول شي. همایون عزیزي چې د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د دغو چارواکو اسناد لا د مخه د مطالعې لپاره ولسی جرګې ته استول شوی دی.
زوات فعلاً در افتی آینده جات کس پر اعتماد
دی وای هغه چارواکی چې د وسله پر راتلون کې اونۍ ولسی جرګې ته ور پیژندل کېږي د هغه اسناد او بیوګرافي د چا دوه مشر مخکې او د چا دوه اونۍ مخکې د مطالعه لپاره ولسی جرګې ته استول شوې ده مونږ هیله منو چې د ملي شورا د غړو د ژمنې او رخصتونو مخکې د کابینه پاتې غړي هم د باور د ترلاسه کولو لپاره ور پیژنو کچېرې د ولسی جرګې غړي خپل د غوښتنو وکړي چې غواړي د ژمې رخصتې پیل کړي نو دا جلا مسله ده اوس مهال د افغان بینه اوه غړې لته روشاو خو دو کلونه راهسه چې د پخوانی ولسی جرګې لخوا رد شوی د سرپرستو په توګه کار کوي نوې ولسی جرګې ته د کابینه د پاتې غړو د ورپېژندلو بهیر روسله هغه نور هم وزنډیر چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په سر غوغا رامنځته شوه که څه هم افغان حکومت د ولسی جرګې د انتخاباتو ستونزه حل شوې اعلان کړې خو د کابینه د پاتې غړو د ورپېژندلو په برخه کې لا هم د دواړو قوو ترمنځ د ټکر امکان موجود دی دا ټکر دا امکان تر ډیره د ولس مشر له پریکړې سره تړلی چې نوي کسان ورپېژني او که بیا هم غواړي رد شوي کسان ولسی جرګې ته واستوي چې د دې مسلې په اړه په جرګه کې د صلاح او مخالفت ګډه فضا موجوده ده په ورته وخت کې ځینې داسې هڅې هم روانې دي چې د دواړو قوو ترمنځ ځینې ستونزې حل او په ګډه د کار کولو زمینه برابره شي
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د دودیزې لوی جرګې ګډونوالو په خپلو سلامه شروع سره یو ځل بیا نړۍ ته وښوده چې افغانان د مهمو مسئلو په اړه یو موټی دي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څار کمیټې په خپل روسي رپورټ کې پیشنهاد کړی چې په دې هیواد کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره له موجودو ګڼو ستراتیژیو څخه یوه ستراتیژي جوړه شي د امریکا د ملي امنیت لوړ رتبه سلاکار ویلې 2009 کال له سي چې ولسمشر اوباما واک ته رسیدلی ایران په داخلي سیمهیز او نړیواله سطحه کمزور شوی دی په مصر کې د واکمنې پوځي شورا پر ضد پاسېدلو مظاهره کوونکو د پوځ لخوا د انتخاباتو د نټې د نږدې کولو او ځینې نور پیشنهادونه رد کړي دي د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د بشري حقونو یوې کمیټې د سوریې د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو ځپل په سختۍ سره غندلی او د لیبیا د انتقالي حکومت صدر اعظم عبدالرحیم کیپ پرون خپله نوې کابینه اعلان کړه د نړۍ مطبوعاتو او رسپانو هم د افغانستان پر تحولاتو او لویو پیښو تبصرې خپرې کړې چې جزئیات یې له جان آقا علي کوزي څخه اورو
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه مضمون لیکلی او سرلیک ورکړې بے چوکاټه جګړه خبرونه د مشغل په ډول د افغانستان د کونړ ولایت د ویلری پرتی سیمې یا کلی د خلکو ژوند ترسیم کړی او لیکي د افغانستان جګړې د بشري ژوندانه ټول معیارونه ویجاړ کړي دي د دوامدارو شخړو د بزګرانو د زیربناو د له منځه تلو او د روغتیایي چاپیریال د نشتوالي له وجې په میلیونونو انسانان د داسې مرګ له خطر سره مخامخ شوي چې مخنیوی ممکن دی خبرونه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته د بهرانیانو میلیاردونه ډالر دغه هیواد ته راغلل خو د عاقده کلي کوچنیان لا هم د هغو ناروغیو له وجې مري چې وقایه او درملنه یې ممکنه ده فارن پالیسي زیاتوي د دې سیمې زیات شمېر ماشومان په اپینو روږ دي زیږي او دا ځکه چې میندې د امیندوارۍ په جریان کې د خوب دردونو او یا نورو ناروغیو لپاره له اپینو څخه کار اخلي او ماشومان یې د مور په بطن کې په تریاکو عادت کیږي نور ماشومان د بیلابیلو ناروغیو له وجې هم مري د خبرونې په باور د عاقه په کلي کې هر ژوی د جګړې له میراث سره لاس او ګریوان دی یو سپینګیری سړی د خبرونې خبریال ته ویلي په دغه ځای کې د جګړو له دوام څخه ستړی دی او دا ځکه چې ځواني په جګړو کې تیره شوه او دا مهال د جګړې خامار د ده د اولادونو له ځوانۍ څخه راتاو شوی دی دغه سپینګیری خپل څو زامن او لوڼې خبریال ته وښودل چې په وجودونو یې د جګړو د ټپونو داغونه او اثرات تر سترګو کیږي فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي د عاقه کله په حقیقت کې د افغانستان د نورو سیمو یو بیلګه ده چې خلک پکې له جګړو څخه ستړي او ستومانه دي په افغانستان کې یو څه سم پر مخ هم ځي دا د اوپن ډیموکراسي خبرونه د یوې مقالې سرلیک ده چې په یو برخه کې راغلي د ځمکې د شمالي نیمې کورې د یو بېوزلې هیواد د یو بېوزلې ولایت د خلکو ژوند د ښه کېدو په حال کې دی خبرونه د افغانستان بامیان ولایت یادوي چې غرونو احاطه کړی او دا چې د افغانستان په نورو برخو کې ژوند یو څه تیاره دی په دې ولایت کې پرمختګ او ترقی تر سترګو کیږي په بامیان ولایت کې عزیزی بانک د افغانستان بانک کابل بانک او مایکرو فایننس موسسه څنګه لري او کومې پیسې چې دغه ولایت ته داخليږي که څه هم چې د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې نه دي خو بیا یې هم ډېر پرمختګ ته لار هواره کړې ده د خبرونې په باور د بامیان ولایت د ترقی او پرمختګ یو مهم علت دا ده چې د دې ولایت په څوکۍ یو ښځه ناسته ده او په اداري فساد کې ښکېله نه ده. اوپن ډیموکراسي خبرونه لیکي بامیان ولایت د افغانستان د نورو برخو لپاره د امید او هیلو یوه نمونه ده. که چیرې سم نظم او اداره موجوده وي، د تعلیم برخې ته په خاص ډول د ښځو ښوونې او روزنې ته زیات پام وړول شي، د مرستندویانو له مرستو څخه سمه ګټه واخیستله شي، اداري فساد له منځه یوړل شي، نو د افغانستان په نورو سیمو کې به هم د بامیان ولایت په څیر عملي پرمختګ رامنځته شي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټلو ټوله سیمه کې په منځنۍ صبح 2:00 د سهار لو بجو د ما خام تر و بجو پورې اوریدل شي. د بن کانفرنس ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه هیله مند دي چې په دې غونډه کې به نړیواله ټولنه د افغانستان او سیمې په اړه واضح پیغام وړاندې کړي. د بن کانفرنس ته د نړیوالو ځواکونو د هیلې په اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر حنیف اتمر سره خبرې کړي او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د بن په کانفرنس کې څه ډول څرګند پیغام نړیوال افغانانو ته ورکولی شي. حنیف اتمر وایي
اصلا هم موږ د هیوادوالو او هم په سیاسي سطحه د افغانستان د دولت او د نړیوالو امید دا دی چې دا د انتقال یا د مسؤلیتونو د لیږد بهیر چې تکمیلیږي په خیر سره، نو باید دنیا یو نوی پیغام افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادو ته ولیږي چې د افغانستان متحد هیوادونه به د افغانستان سره سیاسي چارو کې، امنیتي چارو کې او اقتصادي چارو کې یو ټینګ دریس ولري او اتحاد به ولري، سره د دې هم چې د دوی پوځیان به تر 2014 کال پورې به د افغانستان سره وځي، اما دا اتحاد به تر یو اوږدمهاله اتحاد.
نو که چېرته د نړیوالې ټولنې دغه رقم یوه ژمنه له افغانستان سره وکړه سي، د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې دوی په یو ډول حضور لري او مرستې به له افغانستان سره کوي، فکر نه کوي سي د افغانستان د اوسني حالت یوه لویه ستونزه د ځینو سیاسي څېړونکو په وینا کمزوری حکومت دی؟ د کمزوري حکومت په لرلو سره به آیا بیا هم مشکلات د افغانانو هوار سي؟
دا فرموده بخي په ځای ده. کمزوري حکومت افغانانو مسئولیت دی چې باید په یو زورور حکومت کې بدل. اوس نو زموږ سیاسي مشرتو زموږ سیاسي مشران باید دغې نتیجې ته ورسیږي چې د دنیا څه چې سیاسي عسکري او اقتصادي مرستې دي چې د دوی سره وشي، د افغانستان وضع به ښه نه شي، مګر دا چې حکومت یو مسؤله حکومت سي او یو غښتلی حکومت سي چې کفایت ولري، دغه ستونزه باید زموږ مشران یې حل کړي. دا باید د نړیوالو څخه توقع ونه کړو، خو د نړیوالو څخه باید دا توقع وکړو چې زموږ د پوځ سره مرستې وکړي او زموږ د اقتصاد سره مرستې وکړي. او درېیم شی به دا وي چې دا یو بینالمللي او منطقوي مساعد چاپېریال باید افغانستان ته منځته راسي چې په هغه کې صلح هم منځته راسي او د افغانستان د ودې لپاره ښه زمینه مساعده شي.
د حکومت چارې د ظرفیتونو ارتقا ته ضرورت لري، نو دا خو هغه مسله ده چې په لنډ وخت کې نه سي هوارېدی. بیا څه فکر کوي تر 2014 کال وروسته به بیا هم د افغانانو مشکلات زیات نه؟
د حکومت کمزوروالی یوازې د ظرفیت مسله نه ده، بلکې په دې باندې باید اول ټینګار وشي چې د اصلاحاتو دپاره او د حکومت د تقویې دپاره باید زموږ سیاسي او دولتي مشران
د سیاسي چارو څېړونکي او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرو چې د بن له کانفرنس څخه د نړیوالو او افغانانو د توقعاتو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې پرون په خپل عمومي غونډې ته د مالی سوداګرۍ او اقتصاد وزیران ورغوښتي او تر څو د سون او خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په اړه معلومات ورکړي. وکیلانو په دغو وزیرانو کلک انتقادونه وکړل او وویل چې نه دي توانېدلي د سون موادو بیې کنټرول کړي. خو د سوداګرۍ وزیر په خپلو خبرو کې ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره لنډمهالې او اوږدمهالې پروګرامونه لري او د سون موادو بیې به ډېر ژر راښکته شي. نور د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو په خپلو انتقادي پوښتنو کې وویل چې دولتي چارواکي له ځینو مافیایي شرکتونو سره لاس لري او په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو هم کار نه کوي. اسدالله سعادتی او ظاهر قدیر خپل انتقادونه داسې څرګند کړل.
مافیای بازار و انحصار بازار در دست چند تا شرکت مافیایی خود دولت افغانستان و ارگانهای مربوطه دولت افغانستان دست داره. ولی زمونږ د شبرغان نفت ته بودیجه نه پیدا کیږي. میلیاردونه ډالر قرض اخلو د ملکونو نه، مګر هغه کومه نقطه چې اساسي ده، ولی دې ته یا بودیجه نه قبلیږي یا ولی ورته قرض پیسې نه پیدا کیږي.
په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او زیات شمېر ولایتونو کې د سفن موادو په ځانګړې توګه د ګازو بیې لوړې شوې دي او ان تر دې چې په ځینو بازارونو کې پیدا کیږي هم نه. خو د سوداګرۍ وزارت وایي دا مهال په حیرتانو کې نږدې 1.5 ټنه مایع ګاز اخیستل شوی چې ډیر ژر به یې په بیو کې کموالی راشي. انورالحق احدی د سه شمې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دوی د سون موادو د بایو د کنټرول لپاره لنډمهالي او اوږدمهالي پلانونه لري.
د آینده لپاره زما پیشنهادونه په مشخص ډول شي د اوسنۍ نظارت سمنګ شروع کړی دا دي دوام تیر نه کال مطلق آزاد بازار وو، بیا هم بیوروکراسي نه وه. مونږ غواړو چې منګه طرف مقابل معلوم چې څوک وارد کوي، څوک مال واردوي او څوک چې په ښار کې څه ده تقسیموي. منګه غواړو چې نفتي موادو کې د دولت سهم څه ده زیات کړو، هغه دلیل ده چې 10 میلیونه ډالر نوې دارایي د دې شي لپاره غواړو. غواړو چې دولت بینالمللي قراردادونه زیات کړي.
په غونډه کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د سون موادو د بایو د لوړېدو لاملونه د افغان سوداګرو ترمنځ غیر سالم رقابت، د ترانزیت او ترانسپورت لوړه بیه او په لارو کې له هغوی څخه په ناقانونه توګه پیسې اخیستل په ګوته کړل. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل چې په افغانستان کې آزاد بازار نتیجه نه ده ورکړې او سپارښتنه وکړه چې باید دغه بازار په یو مختلط بازار بدل شي او حکومت هم پکې برخه ولري. د ولسی جرګې ځینو غړیو د وزیرانو دغه څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او همدا و چې دغه جرګې په دې اړه کومه پریکړه هم ونه کړه او غونډه به نتیجې پای ته ورسېده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوری.
د فراه ځوانان د سولې د کمپاین په ترسره کولو سره غواړي د سولې په ټینګښت کې برخه واخلي. کابو 200 فراهي ځوانانو پرون د سولې د کمپاین په ترڅ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او په جګړه کې د نورو ښکېلو خواو څخه وغوښتل چې نور جګړه بس کړي. د موضوع تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
په فراه ولایت کې ځوانان ټولنې په نوښت د سولې تر نامه لاندې یو کمپاین جوړ شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې کابو 200 فراهي ځوانانو د جګړې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې نور جګړه بس کړي. د سولې په کمپاین کې د لرې پرتو ولسوالیو څخه چې هلته اوس تاوتریخوالی موجود دی هم ځوانانو ګډون کړی و. دغو ځوانانو د فراه په ښار کې د سولې شعارونه د ځان سره لېږدول او د دولت څخه یې هم غوښتنه وکړه چې باید د دوی سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د سولې د کمپاین مسؤل همایون ذهین په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د رول پاک له داسې وایي
ځوانان کولی سي سوله راوړي، ځوانان کولی سي ټکنالوژي راوړي. واقعاً هم په دغه فعلي وضعه کې ځوانان ټول د جنګ څخه متنفر دي، پر بازې تمیل شوي دي. دونران مرسته وکړي ځوانان ته، شغلیابي وکړي چې هغه ځوانان چې هلته د بېکاري څنګ مخالفین سره پروژه پروژه لري چې هغه اشتغال پیدا کړي او د رفاه ژوند په پیدا کېدو سره خپل خلک ویني هغه ګروپ ضعیف سي. نو دغه زمینه سازي دی وکړي. زه مطمئن یم چې زمینه سازي او اشتغال ځوانان
فرای ځوانان وایي د سولې دغه کمپاین ته چې دوی په افتخاري ډول جوړ کړی دوام ورکوي او په هره میاشت کې به داسې غونډې ترسره کړي. د ځوانانو رول په ټولنیزو چارو کې اړین دی. په خاص ډول د سولې په پروسې کې ځوانان کولی شي ښې لاسته راوړنې ولري.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زبیر خان د غزنی ولایت اوسیدونکو په خپل اس ام اس کې وایي کومې خبرې چې په دودیزه لویه جرګه کې وشولې که دا خبرې عملی شي نو زه به دا فکر وکړم چې زه د سولې نه په ډک او پر مختلی هیواد کې ژوند کوم. احسان الله د کونړ ولایت څخه لیکي د ستراتیژیک تړون نه خوشحاله یو خو که امریکا دغه شرطونه عملی کړي ځکه داسې نه شي چې ویل به ملکی کسان نه وژنو او بیا هم وژل. رضوان الله جمال زی د کونړ نه په خپل پیغام کې وایي د افغانستان حکومت باید په تعلیمي نصاب کې تبدیلی راولي، په ساینسي اجتماعي او د ټکنالوژۍ څانګو کې بیلې بیلې شعبې جوړې کړي، نو بیا به د امتحان په ورځ د دیرشو مضمونونو یادول اسانه وي او هم به د افغانستان د آیندې لپاره ښه ثمره ولري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سهار 9 بجې کېدونکې دي دوهمه